سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې تاسو زموږه کلا ساتي رادیو نوري دا ساتي رادیو خبرونه وسل روښ ساته دوام لري د سار لشپګو د مخام تر شپګو په لاندې سپوندو نسیوش 25 مترو او د مخام لشپګو د سار تر شپګو په منځنۍ چپه دو لشپګ نوي د خبري مچله په خبرونو پیلو د افغان خزونجونو بشري حقوقو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړي استازي نامري وايي طالبانیا له ولسمشر بهرنیو چارو وزیر سره د افغان خزونجونو پر ملاتړ خبري وکړي رینا ویني نن سار وختي په خپل ایکس پاڼه په خوندي ټوئیټر لیکلي طالبانیا له ولسمشر بایرام باګای د غراس تورپا او د بهرنیو چارو وزیر سره په کتنې کې د افغان وګړو د ملاتړ لپاره د طالبانیا د حکومت د حیاتي همکارۍ مننه وکړه میرمن امیری لیکي هغه په ځنګړي ډول د افغان خزو او انجونو د ملاتړ لپاره طالبانیا مننه کړې ده البانیا له هغه هیوادونو څخه ده چې د خزو او انجونو په ګډون په لزګونو افغان پناه غوښتون کې پکې نور غربي هیوادونو ته د تلو په نیت په لاندې مهاله توګه دیردي او تر اوسه یې برخلیک معلوم نه دی د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن ویلي چې واشنگټن په هیڅ تهاجمي عملیاتو کې لاس نه لري هغه نن د څرګندونې په ایټالیا کې پر ایران د اسرایلو د بیپیلوټ الوتکو د احتمالي حملې په باب د پوښتنې په ځواب کې وکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د هغې ادعا په اړه چې اسرایل د ایران په وړاندې تر خپل دقیق اقدام مخکې واشنگټن ته اطلاع ورکړې وه د څه ویلو ډډه وکړه د ایران ځینو مخکښو قومندانانو پر اصفهان ښاره د نن سهار د هغې حملې چې ویل کېږي اسرایلو کړي خبرونه رد کړل تر دې مخکې د امریکا ځینو رسنیو د دې حملې خبر ورکړی دی او د ایران یو جیک پوړي چارواکي له رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې د حمله په یو ډول تایید کړی وه د ایران د پوځ عمومي قومندان عبدالرحیم موسوی بیا ویلي د نن سهار د 14 علت پر یو مشکوک شي د هوایي مدافع د دزګار ډزې وي او په پیښه کې کوم زیان نه دی وختي بل پلو بیا د نړۍ د وو لوی صنعتي هیوادونو یا جیو ډلې د بهرنیو چارو وزیرانو پر اسرایلو د ایران د حملې له کبله نن د تهران په وړاندې د تازه بندیزونو خبرداری ورکړی دی وزیرانو د غراز الله دواړو نورو غوښتنه کړې چې په سیمه کې د کړکېچ له زیاتېدو ډډه وکړي د روسه الله هغې چې نن سهار د ایران پر اصفهان ښار د اسرایلو د احتمالي سوابي حملو خبرونه خبره شول په همدې حال کې اسرایلو د سوریه په جنوب کې د سوریه د هوایي ځواک پر یو قطعه هوایي حمله کړې دي د سوریه د سانا خبری اژانس د خبر لمخې په دې حمله کې ماليزیانونه اوښتي دي د طالبانو د حکومت میان زبیلا مجاهد د کندهار د جهادي مدرسې د استاد او د طالبانو د کرکتنې ادارې د غړي محمد عمر جان خونزاده مړینه تایید کړه په پاکستان کې ځینې سرچینو ویلي دغه کس د بلوچستان ایالت کوټې ته نږدې په نوي کلی کې د یو جماعت ملای امام هم و چې پرون وخت د وسلوالو په حمله کې وژل شوی د طالبانو وی سرچینو ویلي دغه ملاته طالبانو عمومي مشر ملا هیبت الله خونزاده ته له نږدې کسانه و مجاهد نن پر خپل شبکې د ملا محمد عمر جان خونزاده د مړینې خبر تایید کړی خدای نه دی ویلي چې هغه چرته وژل شوی په بلوچستان کې د پولیسي او چارواکي جواد طارق د صدر ریډیو مشال څنګ ته ویلي چې دی پیښه په اړه څېړنې کوي او د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د دوی شریکان په ساحه کې دي او د رواني ټولنیز ملاتړ د برابرولو چمتووالی لري په افغانستان کې د یونیسف استازي تاج الدین اوفالی پرون پر خپل شبکې په خوندې ټوئیټر لیکلي چې دغه مرستندویان د وروستي سیلابونو او روغتونو له کبله زیانمن شوو ته لومړنۍ مرستې د څکاک پاکې اوبه او د خوندیتوب بستې هم برابروي نوموړي په افغانستان کې د سیلابونو د زیانمنو په باب پر خوشینونکو راپورونو خفقان خودلی ویلی دی اغیزمن شوی کسان یې په سوچونه او دواو کې دی په ځنګړي ډول هغه کسان چې خپل خپلوانی په دغه سیلابونو کې له لاسه ورکړي دي د طالبانو د حکومت د هوا پنجندنې ریاست وایي د یک شنبه تر ورځې به د افغانستان په نهه ویشت ولایتونو او همدارا سالنګونو کې ورخت دوام وکړي د طالبانو چارواکي وایي د وروستیو ورځو د سیلابونو او ورختونو له کبله بیا تنه مړ شوي او شپږ پنځوس نور ټپیان دي تاسی خبرونه واوریدل وړاندې په مجله کې سره د مطالبه واوریدل شي د چې د طالبانو حکومت خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې به پاروانونه کې ورختونه ډیر وی خپل پلاو بیا خلک شکایت کوي
تر اوسه پر چا اقدام کړی نه دی په همدغه شان لار باندې څه مریضانو څه مشکل ستونزې سره ولسوالۍ منډول خلک مخ دي
همدارنګه د دغه ورختون له کبله چې لارې بند شوي خلکو ته څومره مالی او ځاني زیانونه اړولي په دې اړه به وړاندې درته جزئیات درکړو په افغانستان کې د طالبانو بندیزونو انجونی تنگی کړي. دوی وایي
زما خپل رواني حالت دومره منفي طرف ته تلل لسیس نه پوهېږم چې وکړم.
په دې اړه باندې چې دغه بندیزونو افغان نجونو ښځو ته نور څه زیانونه رسولي، وروسته به یې درته په راپور کې وایو. په ایران کې دننه د اسرایلو د حملو د راپورونو په اړه باندې به هم جزئیات درکړو. دا چې دغه بریدونه او دغه کړکېچ چې د ایران او اسرایل ترمنځ رامنځته شوی، په ایران کې میشت افغان کډوالو باندې به څه اغېز وکړي. وړاندې سره په یو افغان خبرې واورو. همدارنګه نور مطالب هم شته که وخت پاتې شو تاسو پیغامونه به راوخلو. ملتیا مغاړه
د آزادی رادیو خبری ټولګه
پیام ستړي مشه په خبری مجله کې موزه فريده سيال د شفيق هر د تخنیکی چارو په سمبالښت قرباني یو. په ایران کې د نن د اسرایلو د حملو د راپورونو په سیمه کې د کړکېچ د پراخېدو ویرې زیاته کړې ده. راپورونه وايي اسرایلو نن سهار په ایران کې پر خپلو پرزینو اهداف حمله کړې دي، او د ایران د تیرې شنبې د هغې حملې غچ بلل شوی چې تهران په اسرایلو کړی و. تفصیل په دې راپور کې.
نن سهار وختي د ایران په مرکزی شهر اصفهان کې د څو چاودنو ژغونه اوریدل سوي چې په خلکو کې ورختایي جوړه کړه. دا چاودنې داسې وخت سوي چې نن د ایران د رهبر آیت الله علي خامنهي 15 اتیایمه کلیزه ده. د امریکا د متحده ایالاتونو څو رسنیو د هغه هیواد د حکومتي سرچینو په حواله راپور ورکړی چې ویلي دی اسرائیل د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو په مرسته په ایران کې دننه ځینې اهداف ویشتلی دي. په هغه ویډیو کې چې په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کیږي او په نړۍ کې خبري سرچینو خبره کړې، اصفهان ته نږدې د چاودنو صحنې ښکاري. د ایران چارواکو هڅه کړې چې د دغو چاودنو راپورونه کم اهمیته وشي، او په هغې کې د اسرائیل دخالت په مستقیم ډول تایید کړی نه دی. د ایران دولتي رسنیو په تهران کې د ایراني چارواکو په وینا راپور ورکړی چې ویلي دي دغه چاودنې د هوایي مدافع د دستګاو لخوا د دریو د پیلوټ الوتکو د نسکورېدو له کبله وې. د ایران د پوځ عمومي قمندان عبدالرحیم موسوي بیا ویلي چې د نن سهار د چاودنې علت پر یو مشکوک شي د هوایي مدافع د دستګا ډزې وې او په پیښه کې کوم زیان نه دی اوښتی. داسې ښکاري چې پر ایران د اسرائیل دا احتمالي حملې د تهران د هغو بېسارو حملو نسبي ځواب وي چې تیره شنبه یې پر اسرائیل کړې وې. د رواني وري یا حمل میاشتې پر 14 په دمشق کې د ایران پر قونسلګري له برید سره جوخت چې د قدس واک د قمندان محمد رضا زهیدی په شمول د سپای پاسداران و جګپوړي افسران پکې ووژل سول. د ایران لخوا پر اسرائیل د غچ اخیستونکي برید احتمال ورکول کېدی. د واشنگتن په مؤسسه کې د دفاعي او امنیتي چارو شنون کې فرزین ندیمی د ازادي راډیو ایرانی څنګ راډیو فردا تو ویل د تهران په اصفهان کې چې د چاودنو راپورونه ترې ورکول سوي د ایران مهم تاسیسات پراته دي.
اصفهان هم چې عرض کردم سایت های
هغه سې چې ما وویل اصفهان کې د ایران اټومي تاسیسات هم پراته دي. د هوایي مدافع دستګاه او صاحب کې دي. هلته د شکاری پونم یو پوځي اړه هم ده چې د هوایي مدافع دستګاه او ترڅنګ د ایران د مرکز د خوندیتوب مسؤلیت لري.
د ایران په اصفهان شهر کې د ایران زیات اټومي تاسیسات پراته دي چې تر ټولو مهم یې د ناتانز بټۍ او د یورانیمو د بډاینې مرکز دی. اصفهان کې دغه چاودنو د ګڼو هیوادونو او سازمانونو عکس العملونه پارولې دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن سهار په یوه اعلامیه کې وویل له هر هغه چلند سره چې په منځني ختیځ کې د کړکېچ د زیاتېدو سبب کیږي مخالفت کوي. د برېټانیا صدر اعظم ریشی سوناک په لندن کې د یوې وینا پر مهال ټینګار وکړ چې په منځني ختیځ کې د قراری غوښتون کیدی. هغه ویلي په سیمه کې د پام وړ کړکېچ د هیچ چا په ګټه نه دی. په همدې حال کې مصر هم د اسرائیل او ایران ترمنځ د کړکېچ د دوام په اړه پر خبرو سویو راپورونو اندېښنه شولې ده، او قاهره په ویلامیه کې د کړکېچ د عواقبو په باب خبرداری ورکړی دی.
په راپور کې مواردل چې په ایران کې د نن د اسرایلو د حملو راپورونو په سیمه کې د کړکېچ شو د پراخېدو ویره زیاته کړي. راپورونه وایي چې اسرایلو نن سهار په ایران کې پر ځینو اهدافو حملې کړي دي، او د ایران د تیرې شنبې د هغې حملې خج بلل شوی چې تهران په اسرایلو کړې وه. خو دا چې په سیمه کې دغه کړکېچ یا په ټوله کې د ایران لخوا پر اسرایلو او د اسرایلو خوا بېرته پر ایران باندې دا ډول بریدونه به په ایران کې په میشت افغان کډوالو باندې څه اغېز وکړي. له ایران در سره افغان کډوال عبدالدیان سیفی په خبرونه کې دی. سیفی صاحب تاسو ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. که تاسو راته په پیل کې وایاست د غډول راپورونو او خبرونو چې تاسو اوري چې ایران په اسرائیل برید وکړ، بیرته اسرائیل په ایران برید کړي، څومره تاسو ته اندېښنې پیدا کړې دي، او افغان کډوال په روحي او رواني لحاظ باندې څومره دغه مسلې سره په تشویش کې دي؟
سلامونه او احترامات فریدت تاسو او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته هله ده چې ټول روغ او رمټ اوسئ. واقعا اندېښنې ډېرې دي، ستونزې هم ډېرې زیاتې دي په ایران کې، دا چې اسرائیلو حمله د ایران په اسرائیلو حمله وکړه ګنګوسې ډېرې زیاتې وې، دلته هم ستونزې ډېرې وې. دا چې مخکې له مخکې نه هم افغانان په ستونزو کې، ایران کې وو، لکه ګیر وو، ستونزې ډېرې وې. دا چې کله حمله وسوه دوی هم روحن دوی د یو جګړې نه را تښتېدلي کډوال دي. عموما هغه کډوال راغلي دي بیشتره هغه کسان دي چې له جنګ او د بد امنۍ او د بد وضعیت څخه راغلي دي. نو کله چې دوی دا حال ولیدو، نو نږدې کسان چې کوم دوستان او موږ رابطې ورسره لرو، دوی سره مو خبرې وکړې. دوی عموما ویلي چې موږ اوس چیرته لاړ شو، اندېښنې ډېرې زیاتې. واقعا د تاسف ځای دی داسې حال چې موږ په افغانانو کې.
سیفی صاحب، د پولیسو په اړه باندې راته وایست، امنیتي وضعیت څنګه ده په ایران کې؟ سراري حالت خو به نه وي، یا د افغان کډوال چې دي چرته په چک پوینټونو کې نه درول کیږي، تلاشي کیږي نه، خوراک څکاک د خوراکي مواد کاروبار باندې اغیز کړی که نه؟
ګوري، مخکې له مخکې نه دا چې حمله هم شوی نه و، ایران کې ستونزې ډېرې وې که نه، خوراکي توکي خرابې زیاته شوې وه. همداراز لکه مثلا ډوډۍ که اخلي په ایران کې که نه، دوی یو کارت لري که نه، نو زیاتره هغه افغانان چې دلته راغلي دي کارت نه لري د بانکي چې دوی ډوډۍ واخلي. دا چې کله دوی حمله وسوه دا ستونزې نورې هم زیاتې شوې. عموما هر ځای کې افغانان نیول کېږي. زه نن خپله شاهد د درې هغو افغانانو وم چې یعنی دوی فامیلی دلته پاتې شوی دی او دوی نیولی دي، دوی لاړ افغانستان ته ولېږل. دا ستونزې د مخکې نه هم ډېرې وې، د دې جنګ سره هم نورې هم زیاتې شوي دي. اندېښنې د افغانانو نورې هم زیاتې شوي دي. تاسو ته معلومه ده او نړیوال ته چې په ایران کې یونیسیا اصلا کوم ملاتړ د افغانانو نه ملاتړ نه کوي، هېڅ ملاتړ نه افغانان برهمن نه دي دلته.
سیفی صاحب، په دې اړه راته وایست، د حکومت لخوا خو به یو څه فشارونه پر افغان کډوالو باندې وي، دا خلکو برخورد بیا د خپل ایرانیانو برخورد له افغان کډوالو سره څنګه ده؟ دوی په دې برخه کې مرسته کوي چې چرته پولیس کډوال زوري یا د دوی پاسپورټونه اخلي یا دوی نیسي بیرته افغانستان ته لیږي؟ عامو خلکو برخورد افغان کډوالو سره څنګه ده؟
عموما عام خلک چې دي افغانان سره کوم ستونزه نه لري، مشکل نه لري. که یعنی توان یې اوسي د خپله شاهد د همداسې یو حال یم چې زه خپله داسې یو ځای کې ونیول شوم، او همدغه ایراني کوم کس سره چې یعنی ما تعلقات درلود او کار مې ورسره کو، نو ده را خوشې کړم. عام خلک ستونزې نه لري. عموما مشکلات او ستونزې هم دولت جوړې کړې دي دلته. عام خلک روابط یې د افغانانو سره ډېر ښه دي.
د کار یادونه مو وکړه، افغان کډوالو ته هغوی چې کارتونه نه لري یا په ایران کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري، کار ورکول کېږي په هر ځای کې که دوی غواړي پټ کار وکړي؟
نه، هغه کسان چې کارت نه لري او یا هم کوم دلته یو کارت د کارګرۍ ورته وایي، دا ونه لري، دوی هیڅ نشي کولای چې کار وکړي. دوی باید په پټه کار وکړي، او کله چې دوی په پټه کار کوي باید کوم هغه مزد یا حقوق چې دته ورکول کېږي هغه کم تره کېږي، یعنی پوره حقوق دته نه ورکول کېږي، ځکه دوی پټه باندې کار کوي. او که احیانا هغه وخت سره دوی د کار په سر ونیول شي، سره دې دي چې دوی یعنی لیګل کېږي افغانستان ته، نو یو ستونزه بله دا هم ده که چېرته ته کارت هم لري او ستا هغه برخه مربوطه کې ته کار ونه کړې، یعنی بیا هم ته بیا نیول کېږي او بیا هم باید افغانستان ته لاړ شي.
په وروستیو کې قدم راته وایي سیفی صاحب، اوس خو دغه کړکېچ ویره ده چې پراخ به شي، تاسې افغان کډوال، ستاسې په شمول نور کسان چې هلته ژوند کوي، دوی څه فکر کوي؟ دوی به وکولای شي په ایران کې پاتې شي، هلته ژوند ته ادامه ورکړي که نه، غواړي چې بیرته افغانستان ته ستانه شي یا بل کوم هېواد ته ووځي؟
ګوره، زیاتره دلته ډېری افغانان لیواله دي څه دي چې باید خپل وطن ته لاړ شي. ځینو سره ما ډېر سره خبرې هم کړې دي، اما دوی چې کوم توقعات لري، یعنی کوم یعنی دوی کور نه لري افغانستان کې، مالی یعنی ملاتړ نه کېږي تنه چې دوی لاړ شي، او خوشحاله دي چې باید هېواد ته لاړ شي. اما کوم حالات چې افغانستان کې هم وي، نو داسې ویرونکی حالات دی، داسې نورمال ښه حالات نه دی، هلته هم زړه ښه کوي نه. نو هغه د چا احساس وایي، یو خوا یې هغه میانه به ووایي، یو خوا یې پانډ دی او یو خوا پړانګ دی. افغانان عموما داسې یو حالت سره دلته مخ دي.
ډیر زیاته مننه کور ودان پر ایران د احتمالي بریدونو وروسته چې ویل کیږي اسرائیل پر ایران برید کړی دی. هلته د افغان کډوالو د اندېښنو په اړه باندې د یان سیفی و چې د افغان کډوالو اندېښنې را سره شریک کړي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته
به هم افغانستان کې پاتې کیږو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا روانونه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ورښت د نوې څپې خبرداری ورکړي. دغه ادارې په خپل تازه راپور کې چې تېر ورځې خبر کړي ویلي شوې په ځینو سیمو کې په ورځني ډول دیرش ملي متر پورې ورښت وشي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې نن او سبا د سالنګونو په ګډون د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې د سختو بارانونو واوري او سیلابونو د راوتلو اټکل شوی، د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا بیا را روانه ونی د افغانستان په مرکزی، سویل، سویل ختیځو او لویدیځو سیمو کې د ورخ د نوې څپې خبرداری ورکړي. دغه ادارې په خپل تازه راپور کې چې تیر ورځ پور شوی وړاندوینه کړې چې په ځینو سیمو کې به په ورځني ډول دیرش ملي مترو پورې ورخت وشي. اوچا دغه ورختونه ځکه د اندېښنې وړ بللي چې د راپور په ټکو د اوبو زیرمې ډکې شوي او د سیلابونو د راوتو اټکل هم کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر د راپور پر بنسټ د روان میلادي کال د اپریل له لسمې تر شپاړسمې د افغانستان مرکزي، شمالي، شمال لویدیځو او سویلي سیمو سخت بارانونه او سیلابونه تجربه کړل. په راپور کې راغلي چې د دغه ورختونو له امله لس کم شپاړس سوه کورنۍ اغېزمنې، شپږ دېرش تنه مړه او اووه څلوېښت نور ټپیان شول. خو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت ویان ملا جانان سایق وړ مورز رسنیو ته په یوه سولي پیغام کې ویلي وو چې له کوچني اختر را په دې خوا د سیلابونو او بارانونو له امله لږ تر لږه اویا تنه مړه شوي او شپږ پنځوس نور ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر یا اوچا په راپور کې دا هم راغلي چې د دغه ورختونو له امله یو سل اته نوي کورونه په بشپړ ډول له منځه تللي او اووه سوه اته دېرش نور په قسمي ډول زیانمن شوي. د دې تر څنګ شپږ څلوېښت کورنۍ بې ځایه شوي، څلور سوه اویا څاروي تلف شوي او درې شپېته زره اووه سوه جریبه کرنیزه ځمکه ویجاړه شوې ده.
په راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر روانه اونۍ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ورښتونو د نوې څپې خبرداری ورکړی و. په دې خبرداری کې راغلي چې د افغانستان په نهه ویشت ولایتونو کې به ورښتونه وشي. بل پلو بیا په ترکیه کې د وژل شوي افغان کډوال د وژل میرمن قمرګل لی ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کړي چې د خوند د بدن غړي استل شوی دي. هغه ویل چې دا خبره اوس عدلي طب ثابته کړې ده. ارزو تفصیل په دې راپور کې اورو.
په ترکیه کې د وژل شوی افغان میرمن ادعا کوي چې د خوند د بدن غړي استل شوی دي. د وزیر محمد میرمن قمرګل ازادي راډیو ته وویل چې دا خبره اوس د عدلي طب په واسطه څرګنده شوې.
ما ولیده د بدن غړي نه و، ټول یې استل و. ما چې وهلې ټولو ته مې ویل چې د بدن غړي استل شوی دي، دوی باور نه کاوه. اوس زموږ وکیل تازه دا موندلې دي چې د بدن غړي اخیستل شوی، نس یې ټول اخلاص و، فقط سوځول شوی و چې د هغوی د ګوتو نښې پاتې نه شي.
قمرګل دا ادعام کوي چې د خاوند کار مالک کې د دې د خاوند په ګډون نورو کارکوونکو ته هم وړاندیز کړی و چې د پښتورګي په بدل کې ورته شل زره ډالره ورکوي، ځکه د نوموړي په ټوکو د هغه پلار ته د پښتورګي اړتیا وه. خو د ترکیې رسنۍ سیوس شو د راپور له مخې د میرمن قمرګل له دې ادعا وروسته د نیول شویو له ډلې د وزیر محمد د کار د مالک انور کې د روغلو پلار چې انګیرل کېده د پښتورګي ناروغي لري د معاینې په موخه روغتون ته راوړل شو، خو د راپور په ټوکو د پښتورګو د جراحۍ نښه په کې ونه لیدل شوه. که څه هم د دې قضیې په تړاو نیول شویو شکمنو کسانو هغه مهال اعتراف کړی و چې هغه له دې امله چې غیر قانوني کان کیندنه افشانه شي سوځول شوی، خو د وزیر محمد مدافع وکیل شکر ترکی رسنیو ته ویلي د هغه مخ، لاسونه او پښې هیڅ نه و سوځېدلي چې هویت یې ونه پېژندل شي. د هغه هویت د هغه د مخ او د ګوتو د نښو په واسطه پېژندل کېدای شي، خو بدن یې نور په بشپړه توګه سوځېدلی دی. د وژل شوي کډوال وکیل همدا شانتیاته کړي د دې عمل چې د وزیر محمد چا پختور کې د پیښندل ور نه دی خیل لسوزولو مخکې قاچاق شوی وي. مخکې د عدلي تب تلاسه شوی راپور یوازې د خودلای و چې پر هغه پټرول اچول شوی او بیا سوزول شوی دی. د ترکی رسنیو د راپور له مخې وزیر محمد چې د 2023 کال د نوومبر په 9 وژل شوی او جسد یې یو ورځ وروسته د نوومبر په 10 په کرات سیمه کې د سیمې د خلکو له خبراوي وروسته موندل شوی د زونګل داک ډبرو سکرو په غیر قانوني کان کیندنه کې کار کوه. د نوموړي د وژلو په تړاو د هغه د کار مالکانو په ګډون شپږ کسان نیول شوي چې وروسته بیا څلور تنه د قضایي کنټرول په شرط خوشي شول. ومخوښتل د دې قضیې او په دې قضیه کې د نویو پرمختګونو په اړه په ترکیه کې د افغانستان سفارت نظر هم ولرو، خو په یاد وزارت کې سرچینو د راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو تر دې مخکې په ترکیه کې د افغانستان سفارت د ننګوي سرچینې ازادي راډیو سره خبرو کې دا پېښه تاییده کړې وه او ویلي وه د ترکیې پولیس دا قضیه څېړي. د وژل شوي کس کورنۍ ازادي راډیو ته ویلي وه دوی مخکې له دې چې ترکیې ته ولاړ شي 40 کاله په ایران کې اوسېدل او کله چې هلته د ایستلو لږ وخت سره مخ شول ترکیې ته ولاړل، خو اوس له دې ډول برخلیک سره مخ شول. دا لومړی ځل نه دی چې یو افغان کډوال په یو هیواد کې له داسې برخلیک سره مخ کیږي، بلکې له دې وړاندې په ترکیه، ایران او پاکستان کې افغانان له ورته نورو پیښو سره هم مخ شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استازي وایي د افغانانو په ځانګړي توګه د ښځو نجونو د اساسي حقونو د منلو لپاره د طالبانو د قانع کولو په برخه کې د نړیوالې ټولنې هڅو کومه پایله نه ده ورکړې. لیندا توماس ګریفن د پنجشنبې په ورځ د جاپان په پلازمېنې توکیو کې په یوې غونډه کې وویل چې امریکا افغانې میرمنې نه دي هېرې کړې، خو اندېښنه لري چې هغوی به خپلې هیلې له لاسه ورکړي. تفصیل له صداقه کړنور.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو دایمي استازي وایي د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د اساسي حقونو د منلو لپاره د طالبانو د قانع کولو په برخه کې د نړیوالې ټولنې هڅې تر اوسه کومه پایله نه لري. لیندا توماس ګرینفیلد د پنجشنبې په ورځ د اپریل په 13 د جاپان په پلازمېنه توکیو کې په یوه غونډه کې وویل هغه اندېښمنه ده چې افغان میرمنې به خپلې هیلې له لاسه ورکړي. میرمن ګرینفیلد چې د غونډې د یوه ګډونوال د پوښتنې په ځواب کې دا خبرې وکړې زیاته کړه
زه غواړم ووایم چې دا ډیر ناهیلي کوونکی ده، موږ ډیر پرمختګ نه دی کړی او زه اندېښمنه یم چې افغان میرمنې به خپلې هیلې له لاسه ورکړي.
هغې ټینګار وکړ چې هېواد یې افغان میرمنې نه دي هېرې کړې او د افغانستان په راتلونکي کې د هغوی د ونډې لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استازی دغه شان وویل د بشري حقونو په تېره بیا د ښځو د حقونو په برخه کې د تیرو دوو لسیزو لاسته راوړنې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له منځه تللي. ګرینفیلد په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې د افغان ښځو د حقونو لپاره خپلو کارونو ته په اشارې سره وویل هغه څه چې اوس په افغانستان کې روان دي د ښځو د حقونو په برخه کې د پرمختګ لار نه ده. یو شمېر افغان میرمنې چې اوس د طالبانو تر واکمنۍ لاندې پر افغانستان کې ژوند کوي دا کوي چې د افغانستان د حکومت لخوا لګول شوي بندیزونه محدودیتونو ته په کتو د دوی لپاره ژوند ستونزمن دی او د طالبانو د حکومت پر وړاندې د نړیوالې ټولنې پر تګلارې نیوکه کوي. سپوږمۍ چې په افغانستان کې د طالبانو له وخته رسېدو مخکې د بشري حقونو په یوه اداره کې کار کوه او اوس د طالبانو د حکومت د بندیزونو له امله نشي کولی خپل کار ته دوام ورکړي. ازادي راډیو ته یې وویل
خوانسی ورځ په ورځ نوی کیږي. اوس مهال په افغانستان کې ځینې نجونې له کار او زده کړو دواړو نه بې برخې دي. سدای په ټولو پر روان باندې یو ډیر بد اغیزه کړې ده. زما خپل رواني حالت دومره منفي طرف ته تللی دی چې نه پوهېږم چې څه وکړم.
د کابل پوهنتون یوې محصلې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې یاد کړو هم ازادي راډیو ته وویل
موږ څو ځلې لیدلي چې یوازې په خوله ویلي چې له ښځو سره یو، خو داسې یې نه دي کړي. د دو کلونو څخه زیات وخت وشو چې د ښځو په وضعیت کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. یوازې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه ډېر شوي دي.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استازي لیندا توماس ګرینفیلد د څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ وویل چې په افغانستان کې د افغان ښځو او نجونو مساوي حقونه لا هم د دوی د پالیسۍ مهم اصل دی. د دغه وزارت د ویان مرستیال ودان پتیل وایي که افغان ښځې او نجونې په ټولنه او اقتصاد کې له ونډې څخه بې برخې شي طالبان به مشروعیت ترلاسه نه کړي. د طالبان حکومت په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي. دا په داسې حال کې ده چې دوی له بیازلي واک ته رسېدو وروسته د افغان ښځو او نجونو د ژوند په ډیرو برخو کې بندیز لګولی، منځني ښوونځي او پوهنتونونه یې پر مخ ورتړلي، په ډیرو دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې له کاره ګرځولي، ورزشي لوبغالو او تفریحي پارکونو ته نه پرېښودل کېږي او له شرعي محرم پرته لرې واټن سفر هم نشي کولی.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوس په هم روزګان ته ورشو. روزګان کې سیلاب ځپلي د مرستې غوښتنه کوي. د روزګان ولایت یو شمېر هغه اوسېدونکي چې په دې وروستیو کې سیلابونو یې کورونه دوکانونه او ځمکې تخریب کړي دي وایي چې تر اوسه یې هیڅ مرستې نه دي ترلاسه کړي. ورزو دا راپور اورو چې دغه خلکو له نړیوالو موسسو د مرستې غوښتنه کړې. په همدې سره زموږ خبري مجله هم پای ته رسیږي.
له ناچاری او بیوسی څخه جړا دا جړا او پریاد د اورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ د ووسیدون کې 15 پته کلن سپینجری دی. نموډیا غ محل د بیوسی ناری او جړا شروع کړه کله چې د سیلاب بیرحم خړی صفی د کور پوڑان دی راغلی. له دې څخه دا ویډیو د سیمې خلکو په ناڅاپي توګه کړي. د دې سپینجری په څیر د دهراوت ولسوالۍ ترڅنګ د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ او ولسوالیو د نږدې د هر یو سړی کور ورستیو سیلابونو او یا هم ورشتونو زیانمن کړي دي. د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ شار اړوند د بردې د سیمې اوسېدونکي محمد ولی مینه او ترڅنګ عایداتي سرچینې هم سیلابونو تخریب کړي او د یو ورڅخه خلاص کړي.
بړای یو خوندره باندې نړولې ده او پاتو سور د سرایو بدنه واغم یم نړولې ده. بالا خونه وس بس یم یسو بالا او پاتو سور شیم ولا کلرو پاستاسي د مپلیسی ژوندې چې په خپل ګولا پر لاول چار یعنی سره کم به پیدا کړي.
د ترینکوټ شار اړوند د سپیدخار د سیمې یو بل وسیدونکو متی ولا وای د لاس په تړاکو جوړ کړي باغونه کرنیزم ځکی او بوتری وړي. دی وای که حکومت او مؤسسات ورسره مرسته و نه کړي نو دی بټول عمر له کړاو ډاک ژوند تیر کړي.
خو په خپل دغه باندې اخته یو چې پرم ورته کښسوی یو خپل کار ته ګوره زمایي به د زمون می دا جوړته ولاړ دي. په کارو کې سبا نه اخته دي. خون ته موبونه نه وتلې دي. زرخانو ته موبونه نه وتلې نړیدلې دي. بس په دغه کار باندې اخته دي ته نه اخلاص دي. د دولت سره موږ دا غوښتنه ده چې موږ سره دې کومکونه وکړي. ورور موږ سره دې دا وبم هر کې یو سناجي دیوالونه یو دغه جراتوي موږ سره دې کومک وکړي. دا به ماته غونی وړه راکې په غونی وړو باندې ما یو وخت کژنه سم موږ سره دې وبو وګرځي.
ځایی طالب چارواکي هم د دې خلکو د دردونو پخلی کوي او وایي چې تر دا مهاله په دغه ولایت کې سیلابونو 12 تنه مړه کړي او 16 تنه نور ټپیان کړي دي او دغه راز سلګونه کورونه پلونه لوی لاري او زرګونه جریبه کرنیز ځمکې او باغونه تخریب کړي دي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستيال عبدالغنی برادر چې تازه اورزګان ته د سیلاب زپولو سره د خواخوږي په مخه سفر کړي د سیلاب زپولو سره د مرستې ژمنه کړي.
پښېږي او په کوم ځای کې به د ستر جامونه رسیدلي په نور ځای کې به مادې تانونه توانونه رسیدلي کورونه به نړیدلي پاکم چې خپل د کورنۍ آزاد لاس ورکړي پکښې کې هغه ته تسلیت وړاندې کوم. د اورزګان د خلکو سره خواخوږي لرم. د لاس راځي موږ ذهنیت او فکر د ټول ملک په ساتنه دی. د بدخشان راولسم مثلا تر هرات وګړي
په اورزګان ولایت کې لا هم اورښتونه ادامه لري او د اورزګانو کندهار د ترینکوټ او دیراوت او یو شمیر نورو ولسوالیو او ترینکوټ ترمنځ لوی لاري د سیلابونو له امله لا هم د ترافیکو پر مخ تړلې دي. ګڼ شمیر کورنۍ د غم پر ټغر ناستې دي او ګڼې نورې بیا د دهراوتي سپین ژیری په څیر لا هم په ژړا او پریاد دي.